آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه و باز ما و آقای مراد به خدمت شما هستیم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما آقای مراد امروز جالب است. از یک طرف مسئله صلح، از دیگر طرف آزادی بیان، قسمی که خبردارین در این مورد موقف گیری ما را مدیر ما اعلان کردن، دیگر ما تکرار نمی کنیم. از دو خاطر زیادتر در قسمت اول کوشش میکنیم مسائل گفتگوهای صلح یکم سرش صحبت کنیم و در قسمت دوم زیادتر روی مسئله آزادی بیان صحبت میکنیم. مهمان محترم ما که فعلا در استودیو تشریف آوردن، محترم آقای سخی محمدی استاد پوانتون، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح، هم در فعلا در برنامه تشریف دارن، بر از نام خوش آمدید میگوییم.
ډیر زیات مننه نظر صاحب، زه هم ملمنو ته خراغ لاستم او هم اوریدونکو ته، او لکه څنګه چې تاسو ویل چنن په دوه مختلفو موضوعاتو چې تقریبا یو بل سره تړلی هم دی بحث کوو. لمړی په دې بحث کوو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تودې غونډې او تودې خبرې روانې دي، او خو بیا توده توده انفجارونه او گرم گرم حمله هم کیږي، نو دغه دواړه مسلې سره چېړو ملمنو سره.
بله مولوی صاحب، شهزاده شاهد، انشالله صدای ما را خوب میشنوین. صاحب به برنامه خوش آمدین.
خیر شو تاسو خبرې او تاسو تا او تاسو متا او ټول درنو او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
بله مولوی صاحب، در یک شرایطی که بر رسانه ها حمله میشه صاحب، در یک اتمسفیر صاحب، این مسئله مذاکرات گذشته در کابل تا چه حد امیدوار کننده صاحب، اگر به ما روشنی بدین خوش میشیم.
اول خود در کمانه که تلو و تلو نیوز و المر پا کارمندان و بند شویده دا پکلکا غندم از که چه دا پا میریا بانی او پا فرهنگیانو بانی یوازی پا یو تلویزیون او داغی پا کارمندانو هم، بلکه دا دا طول دا پار یو ستر دا غمیزه دا، او منگا پا دی پی خطی که چوک شیدان دی اغوی تا ولی درجه غوارو او زخمیانو تا شفای عجیل او ورساو تا و کورنیو تا صبری جمعی غوارو، او ما پیشنهادم داده چه با مدنی خلقو بانده، ملکی نهادونو بانده، با اولسونو، با علماو بانده، با مدنی طولنو بانده، با میدیا بانده، با رنگیانو بانده، داسی حمله دا د هیچا په ګټه نه دي، سوا د دې نه چې یو رنګ د چا په دې باندې بچي او یو خشونت خود رشي بلا فایده نه لري. نو اول خو مې پیشنهاد دا چې دغه حملو دغه سي د ارکان اقدامات او تعرضونو نه باید ځان وساتل شي.
ډېر زیاته مننه مولوی صاحب، له موږ سره پاتې شئ. دا د سولې په مسأله کې ځینې نورې خبرې او پوښتنې هم دي چې له تاسو سره به مطرح کړو. محمدي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، تاسې په کابل سټوډیو کې یاست. اخوانه په اسلام آباد کې د راتلونکي غونډې په اړه ویل کېږي چې په هغې غونډه کې کېدای شي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو مسیر او خط و سیر وټاکل شي. په کابل کې هم افغان مقامات وایي چې کومه غونډه شوې وه، د هغې له نتیجو نه چې دوی زیات جزئیات نه دي ورکړي ډېر زیات خوښ دي. اما بیا د پولې دواړه غاړه، د افغانستان پر خاوره او خوا په خیبر پختونخوا کې، یعنی په دې خاوره باندې په تیرو دوه درې ورځو کې د تاوتریخوالی د دسې تازه سپې پورته کېدل چې تقریبا هر ځل چې د سولې په اړه خبرې ګرمېږي، هر ځل چې یو امکان یو هیله د افغانستان خلکو ته پیدا کېږي، د حملو زیاتوالی ورسره وي. ستاسې په نظر دغه ډول حمله او دغه ډول فعالیتونه څه پیغام لري؟
به نام خدا، من به نوبه خود خدمت شما شنوندای محترم رادیو آزادی و میمانان حاضر در بس عرض سلام و ادب دارم.
وعلیکم السلام.
ببینین، مذاکرات صلح که شروع شده طبیعی است طرف های مذاکره کننده در ای باید پیام داشته باشند و هر کدام از این پیام های خود در متناسب با حالا با همو باورها، طرز تفکر، فرهنگ و ظرفیت خودشان ارائه میکنند و طبیعی است باز در این مذاکرات هر کدام از اطراف مذاکره کوشش میکنند با استفاده از ابزارهای فشاری که در اختیار دارند اعمال فشار بکنند برای گرفتن امتیاز بیشتر. حملاتی که اخیراً بدون تفکیک که حالا حمله که دیروز به کارمندان تلویزیون طلوع صورت گرفت یا حمله که به یکی از پانتون‌ها در پیشاور صورت گرفت، من فکر میکنم پیام از این پیام بدویت، توحش و پیام عقب ماندگی فکری یک نسلی بود که قطعاً باور به صلح، مذاکره و همزیستی مسالمت‌آمیز ندارن. ورنه شما تصور بکنین معمولاً نهادهای فرهنگی و اکادمیک جزء مسئولترین به اصطلاح آدرس ها محسوب میشن، به دلیل ای که یا بر مبنای حالا همو اصول و بر مبنای حالا قوانینی که متعهد به اوستن طرف منازعه با کس نیستن، وظیفه از یا دادن اطلاعات و معلومات هست و این یک پیام بسیار عمیق داره که من فکر میکنم برای ما یک درس است. ما باید بیم یک کمک عمیق‌تر به عوامل بحران و عوامل خشونت در داخل جوامع خود ما فکر بکنیم، تمرکز بکنیم. خشونت عامل اصلیش جهل است، خشونت عامل اصلیش بدویت است، خشونت و جنگ عامل اصلیش
محمدی صاحب او بخی
تعصب.
تاسی هم په دغه شان میزونو کې او نورو کارپوهانو بلکې د افغانستان خلک هم په دې نظر دي چې دا سمه ده چې برید کوونکي د دغه شان فکر تیرو فکر لرونکي اشخاص کېدای شي وي، اما دغه ډول عملیات، دغه ډول د کلونو اوږده جګړه دا خو استخباراتي فکرونه جوړولی سي. یعنی اغلته خو نه ده بیا بدویت خبره مطرح ده، بلکې د ستراتیژیکو اهدافو خبره مطرح ده. زما هدف هم دا و چې دا څوک چې د دغه شان بریدونو یا د دغه شان لوبو تر شا دي هغوی څه پیغام لري د سولې په د خبرو په دغې
ببینین. ما در ادامه صحبت های ما میامده، ما گفتیم در معمولا در مذاکرات هر کدام از اطراف مذاکره کوشش میکنن که با استفاده از ابزار قدرت که متناسب با ظرفیتشان در اختیار دارن اهمال فشار بکنن سر طرف بعدی. حالی کسایی که طرف جنگ با ملت، مردم و حتی یک کمک واضح تر بگیم با مدنیت در داخل افغانستان هستن، یا به حدی بی ظرفیت هستن و به حدی از نگاه معرفتی و منطقی ضعیف هستن که یا هر بیر جز انتحار و انفجار در اختیار ندارن. ورنه ببینین ما در سطح جهان در مناطق مختلفش گروه های درگیر داریم که حالا به خاطر تضاد عقیده و باور و هر آن چیزی که میخواه باشه با هم تضاد دارن، ولی وقتی سر میز مذاکره میشینن دیگه ابزار از یا منطق است، استدلال است و کوشش میکنن با استفاده از ابزار نرم اعمال فشار بکنن. اگه گپ به معمول هم هست، حتی در دیپلماسی امروز هم گپ به معمول است، اعمال فشار بکنن و امتیاز بگیرن. درست است پشت قضایای از این قبیل هیچ کس منکرش نیست، استخبارات بیرونی است، اما ابزار و افرادی که در این جزء استفاده ابزاری میشه یا به حدی بی ظرفیت هستن ابزار جز خودکفاندن، انفجار و انتحار در اختیار ندارن و با این وسیله با ایجاد رعب و وحشت میخوان که امتیازگیری را از این قبیل بکنن که من فکر میکنم واقعا اگر بیای کسایی که از جانب دولت و مردم افغانستان مذاکره کننده هستند بیایند با اهداف که یا دارن مبنی بر به تعلیق در آوردن تمام پروسه های فرهنگی، مدنی، اکادمیک در این منطقه، من فکر میکنم مذاکره نشه خوبتر از تایی که مذاکره باشه که بازدهش و نتیجهش انداختن این مردم و این جامعه را حالا به قرون وسطا یا شاید هم چیزی پیشتر از او باشه. بنابراین چیزی را که من سرش تاکید میکنم، من فکر میکنم حملات که حداقل ظرف دو سه روز گذشته اتفاق افتاد چند پیام مشخص میتونه داشته باشه. پیام اولش پیام بدویت و توحش است. دوم علی رغم تمام حالا تبلیغات و پروپاگاندایی که شده، من فکر میکنم دشمن به حد ضعیف است که از آخرین حربه استفاده میکنه. آدمای قوی و اطرافی که واقعا درگیر یک منازعه هستن و قدرت دارن کوشش میکنن ابتدا از حالا اهرم‌های نرم که استفاده از او ظرفیت میخواد از او استفاده کنن، مثلا استدلال، مثلا منطق، مثلا اعمال فشار را پشت میز بکنن با استفاده از یک عقلانیت و یک منطق. و این ضعف یارر نشان میده. ضعف یارر یک، استفاده از آخرین ابزار و اعرام، و دوم هم همو هدف قرار دادن آدرسایی که حالا اونا شاید جزء مردم های ملکی هستن و شاید گفته بتنیم جزء شاید بیدفاع
دیرم من نه محمدی
سر مردم هایی که در پوانتون هستن، محمدی سر محصول هستن، کسایی بله. که خبرنگار هستن یا اطراف جنگ و منازعه نیستن که با یا بتوان با
بله دیر زیاده من نه تشکر بله. دیر زیاده من نه
تشکر. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عضو شورای عالی صلح هم از ولایت ننگهار در خط تلفن به برنامه اشتراک کردن که از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام استاد بیرمانم
کورم
کوم دعوت راکه
ډیر زیات په خیر راغلی مولوی صاحب کزمن مننه زمونږ په صفاتو غدرځی کنه زمونږ پاک اوري کنه
او بالکل صفا اوري
ښه. مولوی صاحب دغه مخکې محمدی صاحب هم په دې خبره کولې او تر هغه مخکې مولوی صاحب شاید ویل چې د بیګناه انسانانو وژنه په کلکه غندي هم د اسلام له نظر او هم زمونږ اساس د کلچر او بشریت له نظر. یو موضوع چې د دواړو ملمنو په خبرو کې و او اکثره په کارپوهانو خبرې کړې دی وی چې اکثره دغه شان حمله د سولې د خبرو په وخت کې په دې خاطر کېږي چې امتیاز تر لاسه کړي مخالف لوري هغه که هر څوک وي. فکر کوي چې د ننګرهار د سپینګرو د شینوارو د قومي مشرانو په وشلو سره یا مثلا په کابل کې د خبريالانو یا د سي یو تلویزیونی او رسنۍ ته د یو کارکونکو میرمن چې څو میاشتنې ماشومې هم په ګډوي د دې په وشلو باندې مخالفان غواړي امتیاز واخلي.
عوامل به نور هم خو د مخالفینو اصلا هدف دا ده خپل موجودیت نظامی موجودیت هغه وخی دنیا واوی ته او خپل هغه نظامی قوت وخی هغه که په بیګناه مسلمانان وژنئ هغه که د دولتي خلکو او که هغه د مطبوعاتو رسانۍ دي چې هغه هم د دې وطن د ثبات دپاره د وطن د یووالي وحدت دپاره هغوی ډېر مهم کردار ادا کړی و ادا کوي دا هم مخالفینو ته ډېره مهمه ده چې مطبوعات هم باید د خپل د ویرې او د ترس او د غلا اندر راولي. همدارنګې په دولتي دغه باندې د دې حملې د دې اهداف همدارې چې دنیا والو ته وښیي موږ یو قوت یو او همدارنګې رسانۍ چې هغه اصلي دغه خپروي هغه هم تهدید کړي نو نور ګڼ عوامل هم تر څنګ لري کله نور واقعات د دې سره یعنی تصادفي برابر شي لکه د ننګرهار مسله یقینا دا ولسونه په یو غږ باندې د خپل حکومت سره ودرېدل او ملاتړ یې وکړ او نورې دا فیصله وکړه چې د ظلم او د وحشت او بربریت دا ټغر د ننګرهار نه ټول شي او دا سل په نامه د خلافت غوښتونکي چې هغه څه کوي دوی چې هغه د اسلامي خلافت کې بالکل دا غن نظیر او مثل نشته په اسلامي خلافت کې حتی د انسان وینه هم محفوظه ده او اسلامي خلافت تاریخ موجود ده مسلمان بلته نن محفوظ نه ده ماشوم محفوظ نه ده د چا عزت محفوظ نه ده زنانه محفوظ نه دي د هغې د کور مال د انسان هغه محفوظ نه ده نو د یو مسلمان مال ځان ته غنیمت ګڼل دي مالونه تقسیمولو دا حالت ولسونه دې ته مجبور شول چې راپورته شي او دوی ته رحماتي جوابونه ورکړي. دا د بل په لاس باندې راغلي خلک او د بل د اهدافو دپاره د کار کوي اسلام فکر او نظر یې سره نو اگر دې سره تصادف شو چې دې سره واقع سره هغه برابر شو دا کار دی وکړه چې دغه قومي مشران هغه تهدید کړي تر څو پورې دا پاسون نه لاس واخلي خو د افغانستان غیرتمن خلک هغه په دې باندې نه تهدیدېږي نو هغه خپل ستر هدف چې هغه د دې وطن نه دفاع ده دین نه دفاع ده نوانیس دې وطن نه دفاع ده هغه د سر وینو په قیمت باندې تاریخ ثابته کړې ده چې افغانان د دې دریغ نه کوي خپل اولادونه قرباني کوي او خپل ځانونه قرباني کوي مال هم قرباني کوي نو د دې د دشمنانو مختلف اهداف دي په دې کې یو هدف هم دا ده چې امتیاز وي بل هم دا چې خپل نظامي موجودیت وښيي.
خب مولوی صاحب شاهزاده شاید شما بله مولوی صاحب شاهزاده شاید شما در مورد چی فکر میکنید؟ یک شرایطی که طرف مقابل غیر ترور و کشت و کشتار دیگه چیزی نمیشناسه، که او طرف مخاطب گرفتن و او طرف یک طرف قبول کردن و سر میز مذاکره شدن و یک نوع ضایع وقت نیست؟ بله مولای صاحب، شاهزاده شاید سوال ما رو شنیدین صاحب؟ بله صدای ما خیلی دوباره یک تلفون شوه خودت.
بله از منگه گوره مولای صاحب. شاهزاده شاید صاحب تاسی مخاطب است، از منگه گوره
خیره مشکل تخنیکی
است.
از همکاره
خطا وصل کی
بیا بدر تاثر نزن.
خیلی دوباره تلفون میکنیم. خب استاد محترم آقای سخی محمدی، خیلی شما چه فکر میکنید؟ اینجا ما فکر میکنیم یک موضوع قابل یادآوری است که یعنی از مقصد از این برنامه یا دیگه برنامه یا صحبت میمونای ما این نیست که این تروریست ها تنها عسکر و پلیس بکشن و مچم دیگرها را نکشن. اصلا هر انسان باید اینا نکشن، یعنی ترور نکنن، ناجوان مردانه نکنن. اگر یا عادلانه برخورد میکنن باید عملشان عادلانه باید باشه، یعنی در عمل نشان بدن که اینا روی یک عدالت مبارزه میکنن، در حالی که این نفرای بیگناه چی عسکر چی پلیس هر چی که باشه چی ژورنالیست در مجموع همین مسئله ترور عجیب غریب یک چیز است. شما چه فکر میکنید در شرایط؟ گرچه شما صحبت کردین اینا را یک مخاطب قبول کردن و اینا را یک طرف قبول کردن، تا چی حد منطقی است آقای محمدی؟
مشکل هم همیست، نه تنها در بله صاحب من صحبت میکنم.
بله بفهمید.
مشکل هم دقیقا همیست. من حداقل در طول عمر خودر من براتون بگم که حالا ما شاید تولد دوران جنگ هستیم، حکومت ها هر از گاهی بیشترین سرمایه گذاری خودر سر عناصر مخرب جامعه، یعنی بیشترین سرمایه گذاری سر از او شده بود. دقت بکنین، ولی بدون تفکیکی میخوای حکومت آقای کرزی باشه، حکومت آقای غنی باشه، حکومت های حتی کمونیست و مجاهد و قبل و قبل بر او باشه، هر از گاهی که یک عده از مردم خستن، قطاع طریقی کردن، آدم کشتن، خانه خراب کردن، حکومت بسیار با جبین گشاده مقابلشان رفت و برایشان امتیاز داد، با موچپنا و نمیفهم ده ها امتیاز برای خودشان. من فکر میکنم راه حل موزل و بحران جنگ در داخل افغانستان این نیست. من فکر میکنم بسیار مشخص، ما باید توازن قوارر به نفع مدنیت در داخل افغانستان ما رقم بزنیم. ببینین از دید ما جنگ امروز بین توحش بدویت و مدنیت هست و حملات هم که در این چند روز اخیر صورت گرفت مستاق بارز و عینی انمی واقعیت هست. ببینین کسا عناصر که دست به این توحش میزنن از نگاه فکری در داخل این نظام حتی با آدمای نکتای پوش اینا تغذیه فکری و روحی میشن. مقدار سرمایه گذاری که حالا از آدرس نمیفهمم شورای صلح که چیزی بر مبنای آمار ارائه شده صدها میلیون دلار بود و از آدرس حکومت، اگر سر برنامه ها و پروسه های فرهنگی در داخل جامعه اگر به مصرف میرسید و اگر حمایت فکری از حالا این گروه های دهشت افکن در داخل افغانستان نمیشد، مطمئنن توازن قوا به نفع مدنیت در داخل افغانستان رقم میخورد و امروز ضرورتی بر این بود که حکومت افغانستان با یک حالت استیصال و درماندگی بیاید تمام مزایا و امتیازات را در پای کسایی که قد علم کردن برای از بین بردن حالا تمام مزایایی که در داخل کشور هست و به اصطلاح حامیای بیرونی از اونا برزه. به نظر من به هر اندازه که حکومت افغانستان و دولت مردای افغانستان کما این که تا امروز آتش بیش از حد برای مذاکرات بدون قید و شرط داشتن و دادن امتیازات از این قبیل، من فکر میکنم با استفاده از ای ارومات دهشت افغانی مخالفان از ای حکومت امتیاز میگیرن و قطعا امتیاز نمیدن. حداقل ظرف 14 سال گذشته تا امروز امتیازات فوق العاده زیاده برای مخالفین مسلحی که دست به دهشت و وحشت میزنن داده شد، امتیازاتی که اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان از او محروم بودن. ولی نتیجیش چی؟ امتیازاتی که از او جانب حکومت افغانستان گرفت چی است؟ هر از گاهی که حکومت افغانستان و دولت مردان افغانستان با جبین گشاده و با آغوش باز برای مذاکره رفتن و پشت میز مذاکره ششتن، ما عملا شاهد بودیم که میزان انتحار و انفجار و میزان مصیبت مردم افغانستان هم زیاد شد و دلیلش هم یک چیز سی است که حکومت افغانستان در مقابل ای عمل کرد امتیاز میده و او هم برای گرفتن امتیاز دیگه هیچ نوع مرز عقلی و اخلاقی و مدنی را به رسمیت نمیشناسن. بنابراین من فکر میکنم کار اساسی که در همین مقطع باید شد حکومت افغانستان باید کاملا تجدید نظر بکنه در پالیسی های اشتباهی که تا امروز تکرار کرد، نتیجه این پالیسی ها رو و تاوان ازیر مردم افغانستان دادن و میدن و تا امروز متاسفانه 1% بسیار محدود هم دستاورد نداشته، کوچکترین امتیاز را از این پالیسی خودش حکومت افغانستان نداشته که من فکر میکنم و امیدوار هستم سر این پالیسی های خود تجدید نظر بکنه.
شاهزاده شاید سب که از ما گوره اوس فکر کنم تلفنی تماس لطاو سر دوباره تینگ شویده یو پختنه ده چی اوسه جزئیات لري چې غوښتل به چې ستاسو نظر په واخلو تاسو مونږه غوړې کنه.
بله
مولوی صاحب، د امریکا د دفاع وزارت یو سلاکار د افغانستان د سولې پړه چې دا کوم غونډه په اسلام آباد او کابل کې جوړ شي او په اسلام آباد کې د ولکې چې په دوه نیو کې بل جوړي کې په دې اړه یو څه نقطې دغه کړي دي، یو 15 پیشنهاد کړي دي، غوښتل مې چې له تاسو پښتنه کوم چې په دغه خبرو کې تروسه پر دې ټکو خبرې شوې کنه. دا سړی کریستوفر کولیندا نومیږي او د دفاع وزارت دغه پخوانی سلاکار دی. دوی چې تر هر څه مخکې د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ هغه اصلي ضمانت دا ده چې دواړه خواوې تاوتریخواله بند کړي او یا لږ تر لږه تر ډیر زیات حده کم کړي، یو چرې دغه موږ تاسو ویلې شو چې د اوربن مسله ده، دویمه دا چې باید دواړه لوري مخکې شرطونه ونه لري، او درېمه ډیر مهمه نقطه دی چې باید کله چې خبرې ورستی مراحل ترسیږي بیا له طالبانو سره په دې خبرې وشو چې هغه د افغان حکومت کې په کوم چوکاټ او کوم څرنګوالي سره ځای ورکول کیږي او د افغانستان په سیاسي پروسه کې شاملېږي. او بل نقطه چې پاکستان کولای شي طالبان خبرو تکینه یو باید پاکستان په دې موضوع کې تر فشار لاندې ونیول شي. دغه څلور خبرې په خاص توګه د لومړی خبره چې تاوتریخواله باید کم شي د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره، اما د 400 او د کابل پرونی حمله خو وي چې تاوتریخواله زیاتېږي.
زبا یو ارزو کوم چې د جنگ په دواړو طرفونو کې ایواز افغانان نه دي، د دې کې چې سول راځینو یو امانګۍ ته هم ضرورت دی. دې طرف ته موږ ملي سطح باندې غواړو چې موږ د سولې برنامه کوو، دلته یو امن راشي نو باید یو وفاق ملي، اجماع ملي، د افغانانو وحدت دا ډیر ضروری دی. مهمه دا ده چې افغانستان کې هم متاسفانه د سولې لپاره یو واحد نظر نه دی چې د هغې دپاره یو پالیسي وضع شي او په هغې باندې په دولتي او ملي سطحه به کار وشي. بل دا خبره ده چې کله د سولې لپاره خبرې شروع کېږي یا غونډې شروع کېږي تاوتریخواله زیاتېږي، هلته ورسره دا ویل کېږي چې دلته خلک امتیاز غواړي. زما په خیال چې د امتیاز نه علاوه په هغه طرف کې هم داسې ګروپونه شته، داسې شبکې او علاقات شته، هغوی سرحد نه مني د خپل فعالیت دپاره، او چې کله دې دپاره کار شروع شي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او افغانان خپل منځ کې د وحدت لپاره یا د سوریا امنیت لپاره خبري شروع کړي، د دې د وضع د شکل متشنجه کې چې خپل حملو ته ادامه ورکړي، او کدا چې په خیبر پښتونخوا کې چارسده کې حمله وشولې یا د پاکستان په سرحدي جلال آباد کې حمله وشولې یا د دلته چې په تازه حمله وشولې، دا تر ډیره حده پورې زه په دې عقیده ما مطالعه او ما دا د خارجي شبکې یا د جنګیالیان یا د ګروپونه چې دي دا دې لپاره کوي چې د اعتماد د خلکو د سولې په خبرو پیدا نشي او دې ته مرحله ونه رسیږي، فرصت پیدا نشي چې د سره کینیو یو اعتماد من سره شي او مخامخ خبري وکړي.
اما مولوي صاحب وبخه مولوي صاحب وبخه دغه د ورستیو حمله مسولیت خو ام د افغان حکومت همغه وسوال مخالف ډلې خلک چې د درس کله جنگيږي، یعنی هیڅ ډول خارجي استخباراتي شبکې یا خارجي جنگیالیو کوم بیان نه دی ظاهر کړی. د کابل پرونی حمله هم د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړی دا، یعنی فکر کوي چې د هغه څنګه چې ویل کیږي چې
یو مسله چې دا طلوع المر په کارمندانو باندې چې حمله شوې دا مام چې تر کومه معلومات وکړه دا منل شوې دا، ولې زه دا عامې حملې یادوم چې په دغه سي ورځو کې په دغه سي حالاتو کې کیږي. که چېرته لکه تاسو چې یادونه وکړه که د سولې خبرې سولی طرف ته د علماو یا د ولسونو یا د ټولنو همکاري جلبیږي، په هماغه صورت کې کېدلی شي چې کله د خبرو دپاره کېږي اول غږ په دواړو طرفونو باندې بټایي چې باید دستبندي وشي او خبرې په یو اطمینان باندې مخکې لاړې شي. زه دا خبره تاییدوم او د دې سره موافق یم چې او تری خواله د خبرو په جریان کې خبرې مستقل کوي او خبرې
ډېره زیاته مهمه
ده چې مخکې د مخکې نه
بله
افغاني مذاکراتو ته ماده دي وښودلی شي او بل د ډسبند لپاره او درېم په دې خبرو کې تعهد او صداقت موجود وي او داسې انحصار یا چل ول یو بل ته مغالطه ورکول دا هیڅکله په خبرو کې پرمختګ نه کوي. بیا
کپلنډو یې په دې خاطر چې غواړو چې اوریدونکو نظرونه هم پستاسو په خبرو باندې وخلو، کپلنډو یې تر اوسه پورې دغه کمی دوه غونډې چې په کابل او اسلام آباد کې وشي د ډزبندۍ د مخکې له مخکې شرطونو د اعتماد لپاره د آرام فضا پر رامنځته کولو خبرې شوي او کنه؟
ګرځي دا خبرې خو دا څلور اړخیزي خبرې چې وي دا صرف څلور طرفونو یا حکومتونو د باصلاحیت نمائندګانو ترمنځ د سولې شورا په تخنیکي ډول په دې کې زمونږ د سولې تارلنشا سرپرست فراز صاحب په دې دواړو خبرو کې شریک وو. ولې تخنیکي برخه کې په اصل خبرو کې د نظر هم نه موجوده، خو زه دومره وایم چې دا مقدماتي خبرې وي او د اصل خبرو لپاره چې هغه بین الاقوامي مذاکرات شروع شي د دې لپاره یو پرمختګ وو او په دواړو خواوو باندې یو فشار و چې دوی باید خبرو ته سره کښېني. منصفانه چې دغه مرحلې ته لا خبرې نه دي رسېدلې چې بین الاقوامي مذاکرات شروع شي یا آمادګي وښودلی شي یا ډزبند باندې خبره وشي او یا عامو افغانانو همکاري او
ډیره زیاته مننه.
دې مرحله ته ورسېږي
bale
د افغاني مخالفینو سره مونږ بین الافغاني مذاکرات سره مخامخ کینو. زه په دې کې د مچ افغانانو په جرګو باندې پوهیږي او خپل مشکلات خپل سړي سره حل کولای شي. ولې دې مرحله ته مونږ په مختلفو شکلونو باندې
ډیره زیاته مننه. بله ډیره زیاته مننه.
بله ما یک اعلانه که کوتاه میگیریم، شنونده را هم شریک میسازیم، نظر از نارا میخواییم در مورد برنامه. بله
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله مثل همیشه باز یادآور میشیم از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. درمات قبول که بیچاره تا سر دنگرا را پتا ماست کیم سلام آقا گوری
مهربانی سر مهربانی
سر
زما د دې پروگرام د سنه چې د ملمنو کوم خبري واوري د البته ما برداشت نه دا و چې دوی په نړیوال استخباراتي شبکو باندې ډیر زیات اعتراض لري او دا یو حقیقي او واقعي خبره ده. زما سوال دی تاسو په دې لند شو کې عمر لري چې مسکو هم افغانستان ته رسیدو سره استخباراتي سوهنه شنډه مل چې وختل چې بعض افغانانو ته صلاحي ورکی دا یو حقیقي خبره ده چې دوی په دې ټولو شپږ د شګلو کې افغانستان په داخلي موضوعاتو کې مداخله کوي امریکا او روس. اوس د دې وخت نو سوهنه تاسو په دې باره کې څه فکر کوئ چې دولت څه مخدي وکی او نړیوال امنیت سازمان چې په دغه برخې د خارجي لاسوهنه بند شي او سم افغانستان کې دایمي امن امان واقع شي.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
سلامونه تاسو ته کارته تفریقي هم کارته او ګرګان مېلمنو ته وړاندې کوم. حاجي زمین دلمن ولایت
حاجي صاحب خیر اغلی، خدای دې راواله
بدی عزت او خدای مو وساته. په ناول نه خو ځای لري چې د ټولو تلویزیون هغه خبرنګاران پرون په ناحقه او په لویه لاره باندې خپلو کورونو ته روانو په شهادت ورسېدل، د هغوی سره خپل د هغوی د کورنۍ سره خپل غم شریکه کمه، او د ټپیانو ته د پروردګاري عالم له درباره عجله شفا وغواړمه، او خبرنګارانو د ټولو ازادو خبرنګارانو سره خپل پیوستون او یووالی اعلان کړم. تکور ژوندی وسي خبره خو دا ده زبردست چې اول باید د جنگ په بندولو کې او د سولې په خبرو کې اولین شرط د افغانانو او د خلکو زمنګ د خلکو هغه خلک چې د دولت په چوکاټ کې نه دي او رایته خلک دي، زمنګ غوښتنه دغه ده چې په اول شرط کې باید د اور بند وشي، بس له هغه نه د سولې خبرې ورسره وشي. که اور بند ونشي او خبرې روانې وي او دغسې زمنګ خبرنګاران او زمنګ خلک او زمنګ ولس له بینه څخه ځي او دښمن له دغه حالت نه استفاده کوي، د دې خبرو معنا هېڅ نه ده. مېلمانه دې زما دغه سوال ته جواب راکړي چې آیا که په دغه خبرو کې د اوربند تړون ونه شي، آیا دا خبرې کوم مفهوم لري؟ مننه.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. بل اورېدونکي هم خپل مهرباني.
بله
جناب مراسل تاته او نظر صاحب ته محترم مېلمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رفیق په پروانه
مهرباني صاحب.
جناب مراسل پلان ته کده سی وایم د افغانستان جنگ داخلي عمل باندې یو مسؤلیت د علماو دی. اول جناب صاحب صاحب نه مې پوښتنه دا ده یو خو خپل علم دی، اول قدم کې باید د افغانستان ټولو علماو په سراسره د افغانستان کې دوی یو فتوا د جنگ د حرامېدو چې حرام دی باندې افغانستان د پولیس او د طالب ترمنځ بعد یا فتوا نه صادره کړې ده. یو موضوع بل په خارجي سیاست کې د افغانستان کچېرې د افغانستان د موږ چارواکي چې تر طرز دې صلحې واقعي صلحه په افغانستان کې وغواړي دوه علاقې دي، یو علاقې دا دی کچېرې دوی خپله خپلواک اوسېږي واقعا د افغانستان صلحه وغواړي د پاکستان په مقابل کې کوم غوښتنه چې پاکستان د افغانستان دوه ګټې پورته کوي، یو د جنګ په مورد کې په امتیاز اخلي، یو یې په صلحه کې اخلي. د افغانستان چارواکي په دغه مورد کې ولې یو مشخصه دریځ نه لري؟ د جناب شاهد صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې د تاسې شورا تر اوسه په کومه حاله ډلې کړې دي؟ آیا د افغانستان د نظام سره چې کومه مهانګي لرې د دې نه تاسې کوم توقعات په لاس کې کلاغي، ولې د افغانستان فارملانه کړې مشخصې نه کړې؟ او تاسې د افغانستان د ملت چې دواړه ګروپانې د افغانستان مسلمانان دي د جنګ د حرامېدو ولې فتوا صادره نه کړه په اول قدم کې؟ او دویم قدم کې تاسې د دې پوښتنه کړې وه چې د افغاني په دې تون د څو کلو حتی د دې مشخصې پوښتنې موږ تاسو ونه اورېدې چې دې مشخص اعلان کړه وه چې اول قدم کې د افغاني شي، او په آخر وخت کې د افغاني مثال خبرې دوی دا خبرې په خوله اخلي. نو د ما پیشنهاد د افغانستان سیلي چارواکو ته دا دی که تاسو واقعا د افغانستان د دغه ملت واقعي دردمند او د دې خاوره باندې تاسې زړه سوایي زه ما لاندې پېشنهادونه لرم. لاندې پېشنهاد نه ده دی جناب مراسل. اول خو دا زموږ د افغانستان خاورې ته چې د ناتو قوه پیسرا د افغانستان د امنیت دپاره راغلې، د دوی لخوا ولې دغه فشار په پاکستان باندې نه راولي؟ خاطر دې چې نن د داعش مشر په پاکستان کې مشخص د پاکستان نه ده او د افغانستان خاوره کې د راخل سوی دی او دوی په مقابل کې
مننه. بله رسول صاحب چې په دې خاطر چې نور اوریدونکو ته هم فرصت ورکړل شي ډېره زیاته مننه کوم.
یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنونده عزیز.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای مراد، مهمانان شما را از سلام تقدیم میکنم.
خوش آمدین اختریزی.
انتخاب لطف کردین، انتخاب رای سل همو فقط رای ما به طرف به ترکستان از یک رای کاملا غلط. چرا سل هم زور میخواهم؟ دولت ضعیف است و دولت پیمان استراتژیک امضا کرد، پیمان نظامی امضا کرد. امروز کسانی که با ما هم پیمان هستند اینا ضعف خود را نشان دادند، اهدافشان مشخص است که از طریق جنگ است. چرا نیروهای نظامی ما تجهیز نشده، نیروهای نظامی ما تکمیل نیست؟ ما باید راه صلح را از طریق جامعه ملل باید سراغ داشته باشیم، نه از طرف گروه ها یا ممالک خودشان در قضایا زی دخل هستند. جهان امروز یک مجموعه به نام مجموعه ملل متحد، بخش شورای امنیت و بخش دبیرخانه های ازی است. اینجا از ممالک ضعیف و ممالک قوی یک رای مستحق هستند. ما باید قضایا را برای صلح افغانستان از طریق جامعه جهانی باید سراغ بکنیم. در گذشته ها هم گفتیم، حالی هم میگیم که باید جامعه جهانی این رایی را که ما گرفتیم این را دستاورد نداره جز کشتار انسان. یک موضوع دیگه قابل بحث میدارم که اگر کسانی که امروز به نام صلح نامی آیند در حکومت شامل میشن، اینا زود علم و تکنولوژی و علم و ترقی هستند، پس چطور میتونیم با صلح مذاکره با اینا کنار بیاید؟ دولت افغانستان و دولت هم شاید بیاید برای از اینکه دولت دست نشانده به اهداف بیگانگان خدمت میکنه.
تشکر اختریزه.
من نه تشکر نظر صاحب دا پختنه خوځیات دي خو یو پختنه دی اوریدون کې چې هغه حجی صاحب له هلمند او کړله شاهزاده شاهد صاحب ته راځي کو به بنور پختنه سره محمدی صاحب ورکی مولوی صاحب زمونږ د اوریدون کې پختنه و چې دینه مخ کې چې د دزبندۍ خبره اول په دې دیار لسو کالو کې ونه شوله، بیا هر ځل د سولې شورا او افغان چارواکي وي چې تر اوسه پورې طالبانو غوښتنې مشخصې شوې نه دي. اوله خبره د ډېره جالبه و، دی وی چې تاسې د افغانستان علما، تاسې خپله شخصا عالم استئ، تاسې ولې په افغانستان کې د دې جګړې د حراموالي فتوا نه ده صادره کړې؟ بله خبره دا ده چې زموږ اوریدونکو اکثره پښتنه کوي چې افغان ځوان چې ځان پورې تړلي مواد الوزي، هغه کاشکې د افغان علما واوري. افغان علما ولې په ډاګه نه دي ویلي؟ هغه ځي مثلا ویل کېږي چې د سمیع الحق او د فضل الرحمن په فتوا باندې په افغانستان کې ځان الوزي، حال دا چې افغانستان د خدای فضل دی له علماو ډک دی.
دا د سولې دپاره چې سیام خبرې کېږي، اول کوشش خو دا شوی دی چې بین الاقوامي مذاکراتو ته مخالفین حاضر شي. دا یو خبره زمونږ دوستان د نظر نه وباسي چې افغاني مخالفین تر وخته بین الاقوامي مذاکراتو ته نه دي حاضر شوي. دزبند هم په هغه صورت کې کېدلی شي چې کله بین الاقوامي مذاکرات شروع شي او په ملي منطقوي او جهاني سطح باندې د دې خبرو نظارت کېږي او سره وغواړي چې باید جګړه یا خشونت تشدد هغه راکم شي. دویمه خبره علما په وار وار باندې مرکز کې د شورای علما د مشرۍ لاندې د ارشاد حج اوقاف د مشرۍ لاندې په ولایاتو کې د ولایتي شوراګانو د علماو شوراګانې البته دی په وخت وخت باندې خپل دغه دیني او اسلامي ارشادات باندې هم د مصحو په شکل باندې د پتو په شکل باندې او دا زمونږ تلویزیونونو او میډیا راډیوګان دا ټولې فتواګانې او دا ارشادات اخیستي دي. علاوه د دې نه ډېرو معتبر اسلامي مراکزو
مولوی صاحب غږم قطع وصل کېږي. بله لار به شمولی صاحب ظاهر ته تر شمولی صاحب شاید سر زم بله
د اسلامي ممالک او علماو شوراګانو د مرکز فتواګانو جهید علماو د ټول اسلامي شادات د نیر شادات په دلا مسولیت تر سره کړی. البته په افغانستان کې د حکم جنگ چې وس روان دی د دولت په طرف کې هم علما شته، مخالفت کې هم علما شته، او دا هغه صورت کې کېدلی شي علما د دواړو طرفونو علما هم دې ته حاضر شي چې دغه موضوعات
مولوی صاحب د افغانستان او بخې مولوی صاحب شاهد مولوی صاحب شاهد
د دوه پرانا کې خبرو کې
تاسو
مرزو کوم چې
بله
دا کوم رور چې ویل چې د ملل متحد د لارې یا د اسلامي کانفرنس یا د جامع جهاني د مسایل د تعقیب شي د افغانستان مسله ډېره طولانی
بله
دا اوس شکل د اشکالو په دې کې نوره نړۍ شریکه ده نو په کار ده چې د سولې په راوستو کې
بله ډېره زیاته مننه مولوی صاحب
بله خی مولوی صاحب حقانی شما چی فکر میکنین صاحب امی مشروعیت خود شورای عالی صلح هم تحت سوال نمیه صاحب امی خود شورا آل ضرور است نیست برای از اینکه در چند سال گذشته یک میلیمتر هم یک پیشرفت نمیبینیم صاحب چی میگین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم په ولایاتو کې خو یقینا دا ورو ورو ګروپونو سره دغه شوي دي رابطې شوي دي راغلي دي دولت سره زده شوي دي تقریبا په ننګرهار د سولې کمیټې سره تر اوسه پورې 810 کسان مصالحه راغلي دي چې هغه لیستونه د دولت سره د امنیت سره او د یوناما سره د ټولو سره لیستونه پراته وي نو دغسې په ټولو ولایاتو کې واړه ګروپونه راغلي پاتې شو مرکزي شورا د صلح نو کاغی د رهبری شورا د طالبانو سره یا د عالی شورا سره خبرې شوی ممکن خبرې شوی وي خو تر اوسه پورې لا په لویه پیمانه باندې داسې لاسته راوړل نه شوي چې هغوی دې ته اماده شوي وي او صلح ته غاړه ایښي البته په دې کې د بهرني ملکونو د جامع جهاني او دارنګ د همسایه ملکونو کردار ډیر مهم ده ځکه دا وصله
حقانی صاحب یک غلط فهمی شده یا ما صحیح نمیفهمیم موضوع تر است که شما که هر نفر مسلح انفرادی علایده علایده صحبت میکنین در هر منطقه در هر ولسوالی یا ای که شما در مجموع مسئول یا کسانی هستن که در سطح بین المللی و در سطح دولت ها باید موضوع را بررسی بکنین اگر شما که هر دو دار تفنگدار علایده علایده صلح بکنین خود خلاص نمیشه مثلا یعنی یک مشکل وظیفه ای در اینجا موجود نیست؟
مسئله دسی ده چې د ولایتي کمیټو د صلح کردار دا ده او دا وظایف دا دي چې د ولایاتو په سطح هغه کار وکړي او رابطې وکړي پاتې شو د صلح عالي شورا هغه کولی شي د دولت سره په تفاهم سره هغه مذاکرات د دوی د رهبری شورا سره وکړي خو زه چې څومره فکر کوم تر اوسه پورې هغوی دې ته نه دي آماده شوي هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه شرایط د افغانستان ولس هم په دې کې قناعت نه لري هغه تر مخه خو یې دا خبره کوله چې امریکایي ځواکونه خارجي ځواکونه په افغانستان کې وینو صلح نه کېږي او اوس خپله د امریکایانو سره یو ځای دوی کېني د صلح میز ته امریکایان حضور لري او نور دنیا حضور لري نو هغه خبره د دې داسې شرایط باندې کول چې هغه صلح خراب کړي یا مثلا اساسي قانون هغه باید تغییرات پکې لشي نو زما خپل نظر دا ده چې طالبان اسلامي تحریک چې دوی ځان ته د اسلامي تحریک واقعیان بغل غني نو که ثانی تر داخلي شي د ټوپک پر ځای باندې سیاسي او مدني حرکت شروع کړي نو دا وی دغه غوښتنې دلته اصلاحات ک غوښتن کې دي
په دغه ډیره زیاته مننه مولوی صاحب حقانی
شي کمزورتیا وي هغه
مفید
شي او صرف د قدرت مسله ای لکه دا اوس واضحه شو چې د قدرت مسله ده او د دې منځ کې خپل داخلي جنگونه او یاد د واقع شریکېدل نه ځاني با خپل او موږ دا واضحه شو غواړم چې دا جنگ دا د قدرت لپاره دی کې
ډیره زیاته مننه کورم ودان معمولی صاحب خبرونه کې
د شرکت سره
بله بله ډیره زیاته مننه کور ودان ډیره زیاته مننه سخی محمدی صاحب
افغانستان
بله ډیره زیاته مننه
همیشه تلفن ارتباطات بسیار خراب است، صدا میره میاد. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی بسیار زیاد تشکر از اشتراک دان. شما خداحافظی میکنیم. مال یک 5 دقیقه وقت ما مانده که همراه استاد گپ میزنیم. بسیار زیاد تشکر حقانی صاحب.
ډیر زیاد مننه. سخی محمدی صاحب بخیر چې زنی خبرې اوریدونکو د نور ملمنو تلانی شولې. یو خبره چې برته اصلي موضوع تر وګرځو چې د دې خبرونه د دې برخه وخت په خدمت دوده د افغانستان حکومت وی د بهرنیو چارو وزارت وی چې د لارې په یو نقشې باندې کار کوي او د لارې د نقشې په کلی اصولو موافقه شوې ده. ستاسو په نظر د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د لارې نقشه باید څه ډول وي؟ یعنی په دې لارې نقشه کې چین هم شامل دی، پاکستان هم شامل دی، افغانستان هم شامل دی او امریکا هم شامل دی. ستاسو په نظر باندې ستاسو کدنه معلومات لري په دې کې هغه کانټینټ یا په هغه د دوی هغه جزئیات څه دي د لارې د نقشې؟
ببینین نقشه رای را که ترسیم شده قرار بر این باشه که ما سر صحبت بکنم، فکر میکنم در حوصله 5 دقیقه وقت از برنامه ما و شما مانده در حوصله از این نیست، ولی همو به اصطلاح اپروچ یا روی کرده را که حکومت افغانستان داره که بنابرای از تا حال پالیسای صلح خود را طرح کرده دارای چالش ها و مشکلات بسیار جدی است. به عنوان مثال حکومت افغانستان و حکومت مردای افغانستان لطف بکنن بیایند مشکل را تعریف بکنن. ببینین ما حال صرف نسبت به قضیه جنگ و صلح نه، در تمام قضایا و مشکلاتی که در داخل جامعه وجود داره ما مادام ای که درک واضح و واقعی از مشکل ما نداشته باشیم، بسیار مشکل است که ما بتونیم راه حل برای مشکل ما پیدا بکنیم. همیالی به همین سوال ما کسایی که از شورای صلح هستن، از آدرس حکومت هستن، جواب بگویند. حمید طالب کی است؟ طالب دشمن مردم افغانستان است، طالب تروریست است، طالب برادر نمیفهم آقای کرزی و دولت مردای افغانستان است، طالب مخالف مسلح است، طالب و ده ها عنوان دیگه که برش دادن. ببینین ای آمده همین مشکل را یک اندازه قامز و پیچیده ساخته، باید برای از این جواب مشخص داده شوه. اگر برادر هست باید با او برادرانه برخورد شوه، اگر دشمن است باید به عنوان یک دشمن با او برخورد شوه، اگر تروریست است و نمیفهمم اگر مخالف سیاسی است. شما یک حرکت تروریستی را که حال من امیر نقل قول میکنم از آدرس خود دولت مردای افغانستان که ایره یک حرکت تروریستی گفتن، شما یک حرکت تروریستی را چطور شما مخالف سیاسی گفته میتونین؟ شما یک کسی که او دشمن مردم افغانستان میگین چطور دشمن مردم افغانستان را شما برادر میگین؟ بنابراین مشکلات بسیار زیاد است. ضمن ای که وقتی حالا اطراف مذاکره ای میخواهید طالبا باشه، میخواهید پاکستان باشه و یا هر جانب دیگه میشه، وقتی اینو وارد میز مذاکره میشن از موضع قدرت صحبت میکنن و با استفاده از تمام ابزاری که توسط از او اعمال فشار کرده میتونن از او استفاده میکنن. به عنوان مثال همیال حالا شما گفتین به اصطلاح سازمان های استخباراتی هستن که پشت ای عمل کرد وجود دارن، من هیچ رد نمی کنم، بله با استفاده از ای ابزار و اهرام میخوان اعمال فشار بکنن.
همینجا استاد
ولی تا حال هر آن چیزی ما دیدیم و شنیدیم، بسیار کوتاه من میگم خدمتتون در
یک جمله، شما یک سوال علاوه میکنم شنیدیم
و دیدیم کال نماینده شورای بفرمایید.
امی فراموش نشه برای از اینکه مذاکرات آخر زیاتر هم 4 جانبه در نظر میگیرن، امی ممالک و عمده اگر یک راه روش درست اگر انتخاب کنن چی خواهد شد؟
خب ببینین اگر راه و روش درست را انتخاب بکنن که مزل دیگه باقی نمیمانه. بس سر عزیز اون موضوعاتی که موضوعات مزل اساسی و مشکلات اساسی در روابط مشخصا ما بگم مال امریکا و چین را ما یک طرف میمانیم، بین افغانستان و پاکستان است. تا همین امروز دولت مردای افغانستان جرأت عنوان کردنش ندارن. با عنوان مثال ما براتون بگم چی کسی منکر این گپ است که حملات از این قبیل اینا حملات است کاملا توحشی، دور از مدنیت، دور از عقلانیت و اینها. همین مردم های ببینین سازمان های استخباراتی در هر کدام جای هر کار میخواهند بکنن، ولی اینا پشت زمین های اجتماعیش میگردن در کجا چی کار را انجام داده میتونن. چرا با بین امریکا و روسیه مشکلات وجود داره و بین مثلا هند و پاکستان وجود داره و کشورهای از این قبیل، چرا همین سازمان های استخباراتی غیر از این منطقه در دگه جا نمیتونن با این دستباز بیان اینقدر سربازگیری بکنن. دولت افغانستان تا امروز مشکل اساسی خودش با پاکستان حل نکرده، مشکل مرزی. وقتی مرز او کشور را شما، مرز یک کشور را شما به رسمیت نمیشناسین، معنیش ایست که شما اقتدارش به رسمیت نمیشناسین، معنیش ایست که شما هویت ملیش به رسمیت نمیشناسین و نهایت شما پدیدی به نام دولت ملت را به رسمیت نمیشناسین. به همین خاطر از امروز در تمام مذاکراتی که در مجامعه بین‌المللی با آن که شواهد بیان همی مشکلات اساسی را جرأت بکنن، یک راه حل برش پیدا کنن. اگر واقعا اون طرف جز سرزمین ما هست، دفاع از سرزمین ما برای ما یک وجیبه است، فریضه است. بیان دولت مردای افغانستان اقدام بکنن دیگه. حالا یک بخش بسیار، یک کتلی بسیار بزرگ از خاک و مردم ما را از چنگ نمیفهمو کشوری که حالا بیگانه است نجات بدن، وگرنه ایرر به رسمیت بشناسن. و معضلات و موضوعات متعددی که متاسفانه وقت کم است از این قبیل هست، اینها را قطعا حکومت افغانستان سرش مکس نمی کنه، در حالی که عوامل اصلی برای بحران در روابط افغانستان و پاکستان همی است. ولی میان سر موضوعات بسیار جزئی و اورم به شکل نصیحت گونه که حالا ما می خواهیم و ما نمی فهم فلان. اگر به خواست شما مخالفین یا او اطرافی که بیرون از افغانستان از تا حال جواب داده بودن، خب ما این مشکل امروز در داخل افغانستان داشتیم. یک سوال بسیار کوتاه دارم. بله. شما صدها میلیون دلار را برای پروسی صلح مصرف کردین که امروز بین در برنامه نصیحت بکنین، برنامه مشخصتون چیست؟ بسیار بله. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سخی محمدی، استاد پوانتون، مولوی صاحب شاهزاده شهید، مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی.